アサヒラジオ。
د ازادي راډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ورځ ده د 1499 هجری لمریز کال د سنبولې 1400 ده د سپتمبر د میلادي میاشتې دریمه ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مرکچي پلاوی د خبرو لپاره تیاری نیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوبکو وایي افغان سیاستوال د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جنګي د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سي پر څارنوالې فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسی ناوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوبکو پرون وویل چې پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ د امریکا یوې فدرالي محکمې په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم کړ. د سیګار په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي نورستانی د 2019 کال د دسمبر په 11 اعتراف کړی دی چې $1,000 امتیازات په امریکا کې له 2015 کال تر 2013 پورې د اقامت پر مهال په پټه اخیستی دی. جان سوبکو وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني د 2013 کال په سپتمبر کې نورستانی د مشرانو جرګې غړی کړ او نورستانی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ په څیر سترې څوکۍ لرلې په ورته وخت کې په امریکا کې د اوسېدو سند اخیستی و او هلته مالي امتیازات هم ترلاسه کړل. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وژل شو. د ننګرهار دی ولی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې نصرګندو وسلوالو د اتمی نهي اړوند په دامن سیمه کې سید احمد صافی په ډز سره په شاده رسولای وي.
د پیښه تیر ماښام رامنځته شوه او مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چاودنه شوې. د هلمند ولی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ بازار تر څیر محل ته یو موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې په دې داتې څلور تنه ملکی کسان ټپیان شوي دي او نور کوم زیان نه لري.
دا چاودنه تیر ماښام د ونیمو بجو خواته وشوه او د ښاغلي زواک په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو د ګرمسیر ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په لاس کې دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پیل شو. د کندهار مطبوعاتي مسؤل احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
د اوو میاشتې په جریان کې به د 1022 متره په اوږدوالي باندې او د 50 میلیونه افغانیو په مالي لګښت باندې دغه سړک په پاخه او اساسي توګه ورغول سي.
د دې سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. سمیز او نړیوال خبرونه بیا هم د افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر څارنوالې فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ور زیات کړ.
Because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي. د 1929 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکاري د څنګه مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی.
خاغلی پامپیو زیاته کړه چې پر هغو کسانو به هم د متحدو ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره یې د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې خونځې او تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړي وي او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبري وکړي. بایدن وویل ډېرې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي چې چیرته کار وکړي، نو په کورونو کې پاتې دي او د خپلو ماشومانو پر روزنه بوخت دي. د ده په وینا په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې کورنیو غوښتي دي چې د انټرنیټ له لارې ماشومان زده کړې وکړي. بایدن زیاته کړه که چیرته ولسمشر ټرمپ او د اداره مخکې تر مخکې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅې کړې وي، اوس به امریکایي ښوونځي پرانستي وو او ماشومان به خوندي وو. د ټرمپ انتخاباتي کمپاین وایي چې بایدن د ښوونځیو د پرانستو په برخه کې تر حد ډېر محتاط دی. بایدن ویلي چې ټرمپ باید له کانګرس سره د مرستو پر پکیج خبرې وکړي. دا خبرې له څو اونیو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنه کړي او پر ځای به یې دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان کړه چې متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژه کې ګډون ونه کړي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا پر نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروسته اقدام د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمان نه د کورونا وایروس په وړاندې د اقداماتو خاطر ووزی. هغه دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې دی. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتخب الکسی نوالنی په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی، د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون چهارشنبه وویل چې جرمني د اروپایي اتحادیه او ناتو شریکانو ته د دغې موضوع په اړه خبر ورکړی چې په ګډه د یو مناسب عکس العمل پریکړه وکړي. د جرمني صدر اعظم وویل چې اوس ډېرې جدي پوښتنې مطرح کیږي چې یوازې روسیه ورته ځواب ویلی شي. او د ایتالیا پخوانی صدر اعظم سلوی برلسکونی په کورونا وایروس سخته شوی دی. د ده یوې ویاندې وویل چې برلسکونی اوس میلان ته نږدې په خپل کور کې ځان قرنطین کړی دی. 83 کلن برلسکونی 9 کاله د ایتالیا صدر اعظم و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه. جلال آباد اسمان وریځ او د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه. سلرویش کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه. ولس هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه. شپاړس او مزار شریف آسمان شین، او مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه. شپږویش
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د ملکچي پلاوی د خبرو لپاره تیاری نیسي.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره، هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت ملکچي پلاوی به په پیلیدونکو خبرو کې کوم اساسي مسایل راپورته کړي؟
زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربند مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیستی. زلال زازی چې د خوست د امنیه قمندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشره او کابل ته تبدیله شوې وای، نارینه همکارانو یې د کار په وړاندې ډېرې ستونزې را جوړولې.
کوم شي چې ما په خوست کې کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې، د دوی نشوي تحمل ولم. د خپاساس دوی ما ته وی بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه اغازي کې ونه وسم.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ، هغه غیر شفاف وباله. پنړیوالو موضوعاتو کې اهورې جرمني د روسي سیاستوال الکساندر نوالني مسموم کېدل غندلی او د روسي د ځواب په تمه دي. پنړ د ژوند رنګونو کې به د کونال د مروري ولسوالۍ له اوسیدونکو واورې چې درې زامنې چې همې درس وایا او همې کار کاو په یو ځان وژون کې برید کې ووژل شل او څلورم هم مایوب شوی دی.
ځان مرګ یې وشو، په هغه کې درې واړه درې شهیدان شو، یو ځوی مې مایوب شو. بس د الله کارو موږ پرې صبر دی، موږ به څه وکړو.
ازادي رادیو او ری خبرونه پاته برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. تم د چر افغانستان حکومت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې پیل کړې. د افغانستان حکومت یو پلاوی قطر ته رسیدلې او د طالبانو یو سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د دوی له لسره سم تقریبا هغه ټول زندانیان چې د افغانستان په زندانونو کې بند وو آزاد شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې دی او تم ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي. د افغان مرکچي پلاوي یو غړي حاجي الدین محمد ازادي رډیو ته تیره شپه ناوخته وویل چې یو هیئت قطر ته ولاړ او بل ورپسې دی.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا په دې نږدې ورځو کې دوه ته لاړ شي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د قطر د دولت په بلنه دوحې ته په راتلونکو څو ورځو کې سفر وکړي. طالبانو ته په قطر کې نشتې سرچینو ازادي رډیو ته وویل چې د سولې خبرې شاید رسمن راتلونکې اونۍ پیل شي او دا اونۍ د دې احتمال شته چې تعارفي خبرې د کابل له پلاوي سره ترسره شي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې ذکر وشي د سولې د ژر خبرو د پیل په اړه څرګنده کړه چې د طالبانو د سولې د خبرو د شل کسیز پلاوي له ډلې څخه دوه تنه نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم پر مهال د سترې محکمې رئیس و او د هغه وخت د وزیرانو د شورا مرستیال او د طالبانو د مشخي سون رئیس مولوي عبدالکبیر د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه دوحې ته نه دي رسیدلي. د طالبانو د سولې په شل کسیز پلاوي کې د دوی د شورا دیارلس غړي هم شامل دي چې مشي عباس ستانکزی کوي. طالبانو مخکې ټینګار کاوه چې هغه وخت به د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون سره سم د دوی هغه 5000 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي چې دوی افغان حکومت ته لست ورسپارلی دی. د دې زندانیانو له ډلې څخه یو شمېر لاپو بند کې وو، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي رډیو ته ویلي دي چې د دوی ټول زندانیان خوشي شوي دي او یوازې 6 تنه لا په زندان کې دي. د هغه کسان دي چې یو شمېر بهرني هیوادونه لکه استرالیا او فرانسه د هغوی له خوشي کېدو سره مخالفت کوي.
ډیره تمه کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ډیر ژر په دوحه کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون وویل حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړي. په دې اړه مې د چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دواړه لوري چې د خبرو د میستر شاکینی کوم مهم موضوعات به مطرح کوي.
زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربند مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي او اوربند باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربند باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کوم خبرو ته ورکول کیږي او د بحث میکانیزم به څه وي، په مسایل له باندې موافقه ترسیدل او بیا دغه موافقه تثبیتول دغه څه دي چې د بحث محتویات وي. زما په نظر
تر اوسه پورې چې خبرې لا نه وي پیل شوې ډېر ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې، اوس چې دغه مرحله پورې رسیدلې یو څه فکر کوي چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ بیا هم ورته ستونزو شاهدان وو او کبه هغه دغه بهیر له مخکې هم ستونزمن وي؟
ګوري د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونګي بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې ډېر بحث په دې باندې و، هغه ډېر بحث په هغه شرطونو باندې و چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شي. اصلی بحث چې کله منځو چې اصلی بحث وکولم چې دغه بحث د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکرات بحث بل منځي خبره تر کې به طبيعي خبره ده چې موږ داسې مسایلو سره مخامخ یو چې خای جوړجاړی به په آسان نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پریکړه کول، د نظام نمخ کې د حکومت یا د طالبانو بیرته راګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا ډېر جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچېری وانه خواوی لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډیر کلک او ډیر د نه جوړجاړي برګون درلود، کماغه بڼه باندې مختلف شي، نو ډیر ننګونه به وزيږي. یو طبي خبره ده چې موږ به د ډیر ستونزو شاهدان اوسېږو.
د افغانستان د حکومت نړیوال مهم لاټړي په تیر بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او دغه تړون لمخې بین الافغاني خبرو ته غدلار پرانستل شو. لدې وروسته به په تیر بیا د واشنگتن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وي؟
ډیر اساسي رول درلود شي کته موږ تاسو وګورو. نو د نهشتم د تړون نو وروسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیلزاد داسې را څرګند شوی لکه منځګړی په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی، اما ځان ته د منځګړي بڼه ورکړې ده او په دغه رول کې وار وار را وړاندې شوی دی. په راتلونکي کې هم حتمی خبره ده د مذاکرو کې به من داسې حالت ته رسیږو چې چیرته به بنبستونه یو د دغه بنبستونو ماتولو دپاره داسې اړسه ضرورت چې د دواړو خواوو دپاره د منلو وړ وي. او دا رول زلی خلیزاد د بندیانو په مسله کې خورا ښه لوبولی دی، د اورکم او د اوربند په مسله کې ښه لوبولی دی. په راتلونکي کې طبیعي خبره ده چې دی به بیا هم دته اړتیا وي چې د بنبستونو او د شخړو د له منځه وړلو په بهیر کې خپل رول باید ولوبوي. نو ډېر حساس رول، مهم رول او حتمي رول لري.
د چارو کتونکو مشتاق رحیمو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به هم اجمل انت غوښ شو چې نړیوالو ورځپاڼو خبرونه د افغانستان په اړه څه لیکنې کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت له زندانونو څخه د پاتې طالب بندیانو په خلاصون رپورټ خپور کړی او د حکومت د یو چارواکي له خولې وایي دوی غواړي چې د بندیانو تبادله بشپړه او بین الافغاني خبرې پایل شي. په نیویارک ټایمز کې د خبر شوې دی رپورټ په پای کې ویل شوی دی ونه کې د بندیانو د تبادله داسې محل کېږي چې طالبانو وروستیو ورځو کې تاوتریخوالي او له حکومتي ځواکونو سره خطوته زور ورکړي. په ریپورت کې په پکتیا کې د طالبان لخوا د موټر بم د چاودنې او فاریاب او کندهار کې د دې ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ تازه خطو ته اشاره شوې چې پکې دوه لخوا ته مرګ شوبلا وختي. ورځپاڼه د ملګر ملتونو د یو ریپورت په حواله وایي په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون د لاسلیک راهیسي زرګونه افغان امنیتي سرتیري او ولسی وګړي په جګړو کې وژل شوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه یو جلا فرهنګي مسله څېړلې. د ورځپاڼې د هرات په کګوشویو منارونو یو ریپورت خپور کړ او د هرات د اطلاعات او فرهنګ د رئیس اریار او فیان لخلی وای دا منارونه د طبي بدلونونو لکه سیلابونو، زلزلو او نور آفاتونو لکبله نږدې 80 درجه کاږه شوې دي. ورځپاڼې د دې منارونو د رغولو په برخه کې د ځایي چارواکو او فعالانو هڅې یادې کړې چې تر اوسه یې پایله نه ده لرلې. ورځپاڼې په 15مه پیړۍ کې د ملکی ګوهرشاد بیګم لخوا په جوړو شوو دی مصلابو د پیړیو د تیرو شوو پیښو یادونه کړې او د هرات د وی استازي رحیمی جامیل خلی وای کڅ هم له 2001 کال راهیسی د دې منارونو په منځ کې د موټرو په تیرېدو بندیز لګیدلې، خو لا هم ځینې موټر ورسره نشتې تیریږي. نوموړي مرکزی حکومت ملامت کړی چې د افغانستان د دې تاریخي میراثونو ساتنې ته جدي پاملرنه نه کوي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس عرب نیوز ویلي منارونو ته نږدې غیر قانوني کورونه جوړ شوي، لوړ پوړي ودانۍ پورته شوي او د خاروالۍ د نقشې خلاف رغنیزي چارې شوي. د ښاغلي روفیان په وینا دا هر څه د دې سبب شوي چې د منارونو سیمه اوس یوې پخوانۍ او تاریخي سیمې ته پاتې نه شي، هغه څه چې د لرغونو میراثونو د ساتلو په برخه کې د یونسکو معیار دی. دا یو له هغه علتونو څخه دی چې تر اوسه پورې د یونسکو د لرغونو میراثونو په لیست کې د هرات د منارونو د ثبتېدو مخه ډب کړې ده. د هرات استازي رحیمی جامع ورځپاڼې ته ویلي دا زموږ تاریخي میراث او د اسلامي تمدن برخه ده او باید په هر بیا خوندي شي.
ازادي راډیو اورید سهار وو بجې او اتلس دقیقې دي. زلزله چې د خوست امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېر ستونزې راولاړې کړي. د خوست امنیت قومندانۍ چارواکي بیا وایي زلزله د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په اساس د زیاتو امنیتي ګواښونو له امله مرکز کابل ته تبدیل کړی ده. لسیمه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پر رپورټ لري.
زلازازه کابو درې میاشتې وړاندې په خوست کې د لومړنۍ خزینه افسر په توګه د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د امیر په حیث دنده پیل کړه. نوموړي وایي د خوست امنیت قومندانۍ د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي او نه غواړي چې نوموړي د دې ولایت د میرمنو لپاره کار وکړي.
ما په د درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو ته ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مخ ته تلل. نو زه دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نشوي تحملولی. همدغه په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم.
زلازازای د امنیتي تهدیدونو او په دنده کې د غیر حاضرۍ موضوع په کلکه ردوي او وایي چې دغه چاره د نوموړي د تبدیلۍ لپاره بهانه لټول دي.
خوست امنیه قمندانه چه چیلی چنیز غیر حاضر و مبدی غیر حاضر پاساس غزینه منفک شویم یادی غیر حاضر پاساس غزینه تبدیل شویم دا کلان غلطه ده تا تب خاطر امنیتی تهدیدات و مود امنیتی تهدیدات و ده خاطر مجبور و چه تا باید کابل تا واسطه و تا باید خوست که و نوسته دا جالب خبره ده ما تا واقعا دیر جالبه ده قمندان دی امنیه باید ده زواب بوی یا ده کولش دی ولایت مکمل امنیت دیونی ولشی زما دما به نظر ولایت سقوط ده وقت دیو نفر امنیت په داخل ده قمندانه کې نشینی ولای
زلاوی نو موړی ته ده په خوست کې د کارکولو بیرته اجازه ورکړل شي څو د دې ولایت د میرمنو حق دوسیه وڅېړي چې لکلونو رهیزې پراتی دي او یا هم میرمنې نشي کولای په امنیتي ادارو کې د خزینه کارکونکو د نشتوالي له امله خپلې دوسیې او ستونزې تعقیب کړي خو د خوست د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د زلزلزای په وړاندې ګڼ امنیتي تهدیدات موجود دي او له همدې امله یې د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په اساس مرکز کابل ته تبدیله کړې
داسې ویل کېدل چې دی به ترور کېږي او دی ته ګواښ و نو دې په اړه د کورنیو چارو وزارت خوګو بشر او کورنیو چارو وزارت خپله داسې وانګیله چې دې کابل کې دنده وخوري یا دلته یې موږ ته معرفي کړي موږ د هغې مکتوب په اساس مرکز ته لېږلی
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نه شوو که څه هم په دې وروستیو کې په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو ونډه یو څه اضافه شوې خو په خوست کې د ښځو د حقونو فعالانې په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو ونډه کمه بولي او په افغان حکومت غږ کوي چې ښځو ته دې د کار زمینه برابره کړي
له زلا زازی سره بشپړ مرکز موږ په بل خبرونه کې مهیروي د یادونې وړ بلو پر لوړ پوستونو د ښځو د کار کولو په وړاندې د پرتو ستونزو یوه بله بېلګه هم دا ده چې د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غني له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د والي ښځینه مرستیاله ټاکل شوې په دې اړه به هم په بل خبرونه کې واورئ اوس یوه بله موضوع د افغانستان ولسي جرګې ادارې پلاوي یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړل دی جرګې ادارې پلاوی وایي د دې پروګرام له لارې بې وزلو ته مرسته نه رسیږي بلکې پکې فساد ته زمینه برابرېږي اکرام الله اکرامې نور تفصیل اوروي
که څه هم افغان حکومت د ملي دسترخوان د برنامې په عملي کېدو ټینګار کوي خو ولسي جرګې دغه برنامه غیر شفاف بللې او یو وار بیا یې رد کړې ده د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دوبی رسختي ولامل تازه ملي شورا مصوبه صادره کړې چې لمخې باید مالیه وزارت د ملي دسترخوان په نوم برنامه عملی نکړي د دې جرګې منشي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې یاده برنامه فساد ته زمينه برابرون کې وبلل ویل چې ولسی جرګه به دا برنامه عملی کېدو ته پرې نکړي اداري
هیئت یو ځل بیا مصوبه صادره کړله د هغه فیصلې چې تعالار کړی و ادرس حکومت مکتوب صادر کړ خاصتا د مالی وزارت نه غوښتنه دا وه چې دا موضوع باید عملي نه شي دا غیر قانوني ده که امریکي ده خلاف قانون ده
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ملي دسترخوان برنامې مالی سند لاسلیک کړ ښاغلي غني ویلي چې په دوه پړاوونو کې به د دې برنامې له لارې په څلورو ښارونو د 1900 ولایتونو په مرکزونو او د غرض 350 ولسوالیو کې 4.5 میلیونه کورنۍ تر پوښښ لاندې راشي جمهور ریاست دا برنامه د بیوزله او اړمنو کورنۍ سره د مرستې په معنا بللې ده پم دې حال کې د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وای د وزارت د قانوني صلاحيت او د ملي بودیجې د وصولنامې مطابق په پروژو کې د بدلون راپور به تر و ورځو ملي شورا ته واستول شي
در مورد دسترخوان ملي
د مالی د سرپرست وزیر لور نږدې درې ورځې وړاندې د ملي دسترخوان د برنامې تخنیکی سند لاسلیک شو دا برنامه د مرستې کوونکو بنسټونو لور تمویلي ځکه نو د مالی وزارت په دې برنامه کې نننه د ولسی جرګې د خبرولو په هدف د همدې اونۍ په لړ کې یا هم د راتلونکي شنبه په ورځ د جرګې تاسو
یا د برنامه چې د افغان ولسمشر لولوري د روان کال د سرطان پاتې وشتمه یادونه وشوه د نړیوال بانک د 280 میلیون ډالرو په مرسته تر سره کیږي خو ولسی جرګه دا برنامه غیر شفاف بلل او د روان کال د زمری د میاشتې په لومړۍ کې د یوې ځانګړي ناستې په ترڅ کې رد کړه جرګې غوښتنه کړې و چې باید په دې پیسو په بیلابیلو ولایتونو کې روغتونونه او د اوبو بندونه جوړ شي
ازادي خبری مجله اوري
او سم یو نړیواله موضوع جرمنی دی روسی سیاستوال الکسی نوالنی مسموم کېدل غندل یو دی روسی جواب ته په تمه دی جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل دی لابراتوار تر نتیجې وروسته وویل چې د اروپایي ټولنې او ناتو له شریکانو سره به سلا مشورې وکړي چې د روسیې په وړاندې څه ډول غبرګون څرګند کړي. جزئیات د احمد شیبر پر پورت کې.
د جرمنی صدر اعظم وایي چې د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی نوالنی د یو جنایت قرباني شوی دی. وروسته تر دې چې تېر ماښام د لابراتوار نتیجه ترلاسه شوه انګلا مرکل وویل
الکسی ناوالنی د نویچوک ډول کیمیاوي عنصر د برید قرباني دی. د دې زهرو موجودیت پرته له شکه په لابراتواري ازموینو کې تایید شوی دی.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د دې برید هدف د ناوالنی غلي کول وو. د جرمني سفیر اعظم بیا وویل چې د لابراتواري معایناتو د نتیجې په اړه په برلین کې د روسیې سفارت ته توضیحات ورکړل شوي دي او اوس د روسیې د حکومت د ثواب په تمه دي. ناولنی د سایبریا له یوې لرې پرتې سیمې ماسکو ته په الوتکه کې د سفر پر مهال ناروغ شو او پیلوټ مجبور شو چې الوتکه په نیمه لاره کې په اومسک ښار کې ښکته کړي او د روغتون ته ورسوي. مخکې تر دې چې د جرمني ته ولاړ شي دوی شپې په روغتون کې تیرې کړې. ډاکټرانو دی په بیهوشي کې وساته بیا د برلین و روغتون ته انتقال شو. ناولنی د کرملین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د جرمني د سفیر اعظم تر خبرو وروسته خبريالانو ته وویل چې روسی چارواکي په دې برخه کې له جرمني سره همکاریو ته چمتو دي. میرمن مرکل وویل چې په دې برخه کې په خپلو شریکانو سره تر مشورو وروسته پریکړه وکړي.
موږ د ازموینو پایلې له ناتو او اروپایي متحدینو سره شریکوو، له یو بل سره سلا مشورې کوو او د روسیې د وروستي موقف په رڼا کې یو مناسب او ګډ غبرګون په پام کې نیسو. د الکسی ناوالنی پر وړاندې جنایت د ټولو هغو ابتدایي ارزښتونو او حقونو خلاف دی چې موږ یې ملاتړ کوو.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې واشنګټن له نړیوال ټولنې سره کار کوي څو هغه کسان چې د ناولنی په مسمومیتو کې لاس لري د عدالت میسره کاشي او د هغوی د دغو ناوړه کارونو د مالی تمویل مخه ونیسي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سر مفتش جان سوبکو پرون وویل پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ د امریکایي فدرالي محکمې